لپریکړې سره موافق نه دی. د افریقا د ملي کانګرس ګوند 15 اویا کلن زوما ته ویلي و چې استعفا وکړي او کنی په پارلمان کې به د نه اعتماد رایه ورکړي. ټاکل شوې ده چې د افریقا د ملي کانګرس ګوند مرستیال رئیس د زوما ځای ونیسي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبری مزریف نظر سره د خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. روانونه کابل د دولسو هیوادونو د امنیتی چارواکو او لوی درستیزانو کوربه و. د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ټام ګریس په ازادي راډیو ته وویل چې د ناست یو اصلي هدف په سیمه کې د ثبات تأمین و. دوی د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو او د امریکا لوړ پوړي پوځي مشران دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12مه او 14مه د دې لپاره په کانفرنس کې راټول شوي وو چې پر هغو امنیتي مسلو چې سیمه یې اغیزمنه کړې خبرې وکړي. د دې کانفرنس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمینه برابره کړه چې د سیمه ییز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدارې سولې لپاره شته فرصتونه درک کړي. تر دې غونډې مخکې یو شمېر سیاسي کتونکو پر دې ټینګار کاوه چې د سیمې په کچه د یوې اجماع رامنځته کول ضروري دي ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي. په دې ډګر کې د افغانستان حکومت یو شمېر هڅې هم کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې د کابل پروسې دوهمه غونډه هم په کابل کې جوړه شي. خو په پوځي ډګر کې د سیمې د هیوادو د چارواکو یو ځای کېدل نوې هڅه وه چې په کابل کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ په نوښت رامنځته شوه. په افغانستان کې د سیاسي چارو ګڼ کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکا او ناتو له لوري فشارونه زیات شي نو په افغانستان کې به امنیت تامین شي. خو ځینې کتونکي د اندېښنه لري چې اسلام آباد شي د امریکا فشارونه روسیې ته ورنږدې کړي. په تېر یو کال کې د پاکستان او روسیې روابط نږدې شوي هم دي. د پوځي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل وای چې په کابل کې روانونه د لوی درستیزانو په غونډه کې په یو ډول د روسیې او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته شو.
د منځنۍ آسیا هیوادونه د دې ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده ځکه دوی دې تر تعقیب لاندې دي کله چې د دې ګډون دلته اوس څه معنا د دې ده چې روسیې هم د دې نه زیات په تشویش کې ده نو دوی به په یوه خوله په استعفا په یوه اتحاد په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي او ګټ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامد تروریزم وي.
د کابل په دوه ورځنۍ غونډه کې له منځنۍ آسیا څخه د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. د پاکستان لوی درستیز هم په دې غونډه کې و. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې تر څه بریده په امنیتي برخه کې د سیمې هیوادونه همکاري سره کولی شي. نظر سب
بله تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم گدیشان دعوت به عمل آوردیم. محترم آقای عبیدالله بارگزی رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه، محترم آقای محمد یوسف امین زاده کارشناس مسائل نظامی و محترم آقای اسدالله وحیدی کارشناس مسائل سیاسی تشریف آوردن. فعلا در استودیو ما در کابل هستن، برشان خوش آمدید میگوییم.
بله در میلمانو هر کلی که هم نظر سب لمنه بور شد در پوزی چارو کارپو شغل زازی تا کچه موضوع کانفرنس دا او کانفرنس هم امنیتی و زازه سب ستاسو پا باور د کابل دغه دو ورځنۍ غونډه د امنیتی چارواکو دو ورځنۍ غونډه تر څه بریده موافقه و؟
مننه. سلامت اوسې تاسې ته او نظر سب ته او د میز درانه میلمنو ته او د تاسې راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې ویلې احترامات وړاندې کوم. ګوري واقعا دا غونډې هغه د نظامي په برخه کې یعنی ساری نه درلودو. اولینه غونډه وه چې د مرکزی آسیا هیوادونه او د امریکا په بلنې او د پاکستان د هغه هیواد چې موږ ته متضرر شوي او اوس نړیوال هم په تشویش کې دي دا غونډه دلته په افغانستان کې دایره شوله. مونږ ورته خوشبینه یو او مونږه هر کله یو کو مګم یو څه چې د امنیتي هرخه باس په کول شو هغه صرف امنیتي برخه ده چې افغانستان په ټول د څلويختو کالو کې دلته ناخوالی بریدونه جګړه او قتل او بل اخره د هیواد هورانیدل دغه مراکز معلوم دي ځای معلوم دي قصې معلوم دي دغه نن نړیوال سترګې پټول شي نسیمه ایزي وادونه سترګې پټول شي او نه دی افغانستان خلق ایمونګ هیله داوا او دادا چې بل اخره نړیوال او سیمه هیوادونه پاکستان خصوصا په دې باندې پوښي وی چې د افغانستان په حریم باندې تجاوز د افغانستان په خلکو باندې تجاوز دلته مرګ ژوبله او هغه هم د خپلو نامشروع اهداف په خاطر پایلې نه تنها چې د افغانستان لپاره خطرناک دي بلکې خپل پاکستان هاو دی سیمه هیوادو او بل خن نړۍ ته خطرناک دي او دا حالت دغه دی ورسېدو او دا غاک مون تقریبا څلوي خل افغانانو دغه غاک وچات کړو بل مسله دا ده چې دم باید دی یادونو به سوچي کوم مسائل چې په دغه اراضي کې په دغه سیمه کې ناتو امریکایان او د دوی دوستان ملګری په دغه څلويختو کالو کې کړل دي دوی مکلف دي دوی مجبور دي مکلف دي چې هغه کخ چې دوی کړی دی دوی باید بیرته خپل وری بي باید
بله
او دا هغه وخت کې دون کې دی چې اوس د سیمه هیوادو سره لکه تاسیس له مرکزی آسیا هیوادونه تاسیات کړ دوی هم حق لري او د دوی تشویش هم پر ځای ده خو حل څه ده حل باید مشخص مسائل باید یاد شي دغه جرأت باید د افغانستان حکومت په چارواکي کې باید اوسي
بله
دغه خواوته
بله او بخښه د حل پر موضوع به د خبرونه په ترس کې خبري وکړو چې څو وړاندې زونه تاسو لري یو ځل به د غونډې په ارتباط باندې مسائل راوس پړو نظر سره
بله خب بهرحال ما کوشش میکنیم که با محترم جنرال صاحب آقای رادمنش از طریق تلفن تماس برقرار شوه
و اونا اگر
بله اگر اونا اشتراک کنه خوب میشه. خب حالا وحیدی صاحب شما من حیث کارشناس اگر در مورد یک به عنوان مقدمه اگر چیز گفتنی دارین لطف کنین که باز از بارکسه صاحب سوالا داره.
بسم الله الرحمن الرحیم زم په پایل کې تاسو ته په بس کې درنو غډونوالو ته او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم زه فکر کوم چې دغه غونډه کې لکه یو نو وخت چې ځاځي سپورته اشاره وکړه دا چې په لومړي ځل دغه سی غونډې ته د منځنۍ آسیا د وادونو لوی درستیزان راځي او په دغه غونډه کې برخه اخلي یو نو وخت یا یو بدلون په دغه سی غونډو کې شته کنه تر دې وړاندې موږ دغه سی غونډې د افغانستان پاکستان امریکای د افغانستان پاکستان برتانی د افغانستان پاکستان ترکی او د توارت د سی غونډې شوی چې کومه مثبته پایله نه درلوده اوس لشک پرتستون زم دغه د جنوبی اسیا نتر منځنۍ اسیا پورې چې دغه ټول سیمه له ګواک سره مخ ده له نامنۍ سره مخ ده اوس خو یوازې افغانستان او د پاکستان یو برخه ده پکې یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د افغانستان برخه دغه مسله کې راګیر ده مګر د دې ویر ډیره ده او په دې اړه تحلیلونه شته چې دغه نامنۍ به نورې سیمې ته هم غځیږي په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا باس کیږي د منځنۍ اسیا هیوادونه کای بل ډول وي د روسیې تر سیوري لاندې د منځنۍ اسیا هیوادونه اندښنه لري ویر لري د افغانستان د نام نه پټړه او د افغانستان د جګړې پټړه او دغه په دې اړه چې ګواکي د دغه نام نه هدف منځنۍ اسیا د دغه هیوادونو ته نامنی او روانه ده که څه هم دغه هیوادونه په دې تړه ډیر واضح څه نه لري یا ډیر واضح څه نه وایي مګر روسیا د روسیا استازي د روسیا سفیر کابل کې د افغانستان لپاره د روسیا ځنګړې استازي وخت نا وخت په دې تړه ډیر روخانه او ډیر سرګند دریز لري په دې اړه وایي چې ګواکي په افغانستان کې په ځنګړې ډول د افغانستان په شمال کې کوم نامنی روانه ده د دې هدف منځنۍ اسیا د غوړیل ته نامنی انتقال شي دا یو جدي بحث اوس چې دغه هیوادونو د یعنی منځنۍ اسیا هیوادونو افغانستان او پاکستان نظامی چارواکي د امریکایي نظامی چارواکو په قربتوب راټولېږي بس کوي دې مسلې ته باید وکتل شي چې آیا هدف یو دی، آیا غڅ چې افغانستان غوړي، پاکستان غوړي او د منځنۍ اسیا هیوادونه غوړي، په ځانګړي ډول امریکایان غوړي، دا یو هدف دی کنه؟ آیا رښتیا ټول خلونه د امن او ثبات لپاره کار کوي کې نه کوي؟
بله، وه دې
چې هدف رښتیا د هیوادونو هدف امن او ثبات وي، نو بیا سړی کېدل شي د غونډې ته هیله من شي، مګر د سینه کاریږي چې لا د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان، پاکستان او امریکایان په افغانستان کې یا په سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو واحد دریز ولري.
بله، مننه وحیدی صاحب. بیا به هم ستاسو هم د خبرو ته وروسته ادامه ورکړي. تاسو د خبرو ته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمنش له کابل په ټلیفون را سره ده. جنرال صاحب، خبرونه ته شرغلی د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط په کابل کې دفاع وزارت څه وایي؟ آیا دفاع وزارت ورته خوشبینه ده وروسته لدی چې غونډه پای ته ورسیده او اعلامیه هم تقریبا خبره شوه؟
خب، افغانستان کې د سینکام په بلنه د لوی درستیزانو جلسې دو ورځې دوام وموند او په اخر کې د دوی اصلی هدف دا و چې د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې باید دوی په ګډه سره اجراءات وکړي. د دغه دوه موضوع په مقابل کې په وریا توګه په ښه توګه ودرېږي او د افغانستان او منطقې لپاره د صلح په مورد چې مخکې هم ایالات متحده امریکا او همدارنګه ناتو، پاکستان او ټول حق ایوادونه سي په منطقه کې د تروریزم له تهدیداتونه نگرانی او ګواښونه رامنځته کیږي، باید په ښه توګه په وریا توګه په اصولي توګه ودرېږي او د دغه دوه مسلې په مقابل کې خپل ورتیا وښيي. پاکستان هم خپل آمادګي ګانې نیولې او د آسیا د میانه د آسیا میانه ټول هغه هیوادونه سي د تروریزم له کبله ځینې ګواښونه تر اوسه رامنځته شوي ده، دوی هم د دې په مقابل کې خپل ورتیا ښیي. او افغانستان ته خو مونږ همیشه د تروریزم په مقابل کې جنګیږو او خپل ظرفیتونه د سولې لپاره او د تروریزم د ځپلو لپاره خپل آمادګي لرو او د مونږ عملیات هر ورځ د دې دوی موضوع په مقابل کې روانه دي.
بله، امینجه راتمنش صاحب. بله راتمنش صاحب، تشکر از معلوماتتون. با اجازه بارگزای صاحب، از راتمنش صاحب یک سوال مام دارم. همینجه یک موضوع رو من به توجه مجلب کرد، روسیه چرا به این دعوت نشده؟ یا ما اشتباه میکنم؟ طرف روسیه بسیار جد مهم است، برای اینکه اگر از تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغستان اگر ما صحبت میکنیم، اونا بدون مشوره با روسیه هیچ کارم نمیتونن بکنن. قسمی به نظر بسیاری از متخصصین، یعنی اونا به یکی دیگه از مسابق یک گره خوردن. روسیه بود نبود، اگر نبود سببش چی است؟ نظرتان بگیره.
خب، این دعوت از طرف سینکام شده بود و در افغانستان دو روزی ادامه پیدا کرد و راستی هم که کشورهای منطقه خصوصا روسیه و چین مهم است، ولی اینها قبلا هم در مورد مبارزه علیه تروریسم آمادگی های خود اعلان کرده بودند، اما مهم ای بود که باید کشورهایی که تماس داره به سرحدات افغانستان و کشورهایی که واقعا در مبارزه علیه تروریسم همیشه شعار میتند، اینها در اینجا حضور داشتند و ایالات متحده آمریکا هم از اینها دعوت کرده بود. خب، به هر صورتش ممکن در آینده ها از این کشورهای دیگه هم دعوت های صورت بگیرد، جلسات و ملاقات های باشه. اما خوشبینی افغانستان دی هست که تعداد زیادی از لوی درستیزان در اینجا تعهد کردند که ما در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان و منطقه همکاری میکنیم، اما ما باید انتظار ایره بکشیم که چطور در آینده این جلسه همون محصولش چی خواهد بود. آیا واقعا پاکستان در مبارزه علیه تروریسم عملا اجراءات میکنه یا مانند سابق فقط در امی شعارها و قطعنامه ها بسنده میکنم.
تشکر،
لازم داره که ما بره. انتظار بکشیم.
راتمن شب تشکر. خب بارگزم صاحب محترم تشکر از با صبر و اصلاح که موضوعات شنیدین. شما چی فکر میکنین اتر در بین مردم افغانستان اوی جلسات قدر خاطره خوب و قدر زیاد نیست؟ برای از اینکه از امی کانفرانس بون که شروع شد تا حال کانفرانس و کانفرانس و کانفرانس مگم گپای روز به روز وضعی که خوب شده بسیاری مسائل خراب شده میره، مخصوصا گنجالای موقت پاکستان و همسایه یا صاحب. نظر شما را در مورد بگیریم، تا چه حد امیدوار هستین شما سیون بار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب او زما سره په میز کې زازی صاحب، واحدی صاحب او استاسی در رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته، استاسی در رادیو ټولو اوریدونکو ته، د افغانستان په داخل او خارج کې زما ورونو خوندو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نسته لکه څنګه چې ورته هم دوستانو اشاره وکړه، خصوصا تا هغه په اصطلاح د نښې منځ وویشتئ، د بن د کنفرانس سره شروع تر اوسه پورې هر څه کنفرانسونه او دغسې غونډې چې جوړې شوي دي د افغانستان دپاره، دا د کاغذه پر مخ باندې یو یادداشت پاتې شوی دی. عملا کار تر اوسه هغه څه چې د افغانستان د خلکو ورته تمې، هغه څه چې د دې ملت، د دې شهید پروار ملت، د دې دردېدلي او ځورېدلي ملت ورته تمې، هغه څه تر اوسه نه ترسترګو کېږي. اوس هم زما په فکر دوه بوده لري دغه کنفرانس. یو خدا چې روسان باید حتماً وای، تر اوسه پورې داسې ترسترګو کېږي چې د افغانستان د امنیت لپاره روسان او امریکایان یو واحد ستراتیژي نه لري تر اوسه پورې، او دوی یو واحد نظر هم نه لري تر اوسه پورې، هم د دې نظرونه متضاد دي. وخت چې د روس او د امریکا په نظر کې فرق وي، نو بیا د منځنۍ اسیا د دولتو لوی درستیزان فکر نه کوم چې د دې هر څه وادي چوکي چې هغه زموږ لپاره ډېری د باور وړ وي. بل خبره دا ده، بل هغه مثبت اړخ د قضیه په دې اخر شپو ورځو کې چې څه موږ ورته ګورو، الاقل دنیاوال دې ته متوجه سو چې دا څلوېښت کلنه بدبختي ولې افغانانو ته متوجه ده د کومې خواسه. یو شی خو دوی باید په دې پوه سي، هغه وخت چې روسانو شوروي اتحاد د وخت د افغانستان پر خاوره باندې نظامي یرغل وکړي، هغه وخت ټوله دنیا په اتفاق د افغانانو سره په څنګ کې ودرېدل، خو افغانانو دغه تور او شهامت وکړي چې روسان پر ګونډو او د دې خاورې سي وویستل. اما اوس تر هغه بدتر حالات دی. اوس بین المللي تروریزم دلته د افغانستان سه، منځنۍ اسیا او د منځنۍ اسیا سه ابر قدرتونه هم ګواښي. دی باید دا فکر وکړي چې دغه سپه دستجمعي چین، روس، امریکا، د دې سره په څنګ کې هند، پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا دولتونه دغه وپهمي. منځنۍ اسیا لکه چې ورته شاعر علامه اقبال اشاره کړې ده چې یو پیکر دی، د انسان په یو وجود کې کچیر یو عضو په درد سي او هغه مرض آیسته آیسته نور بدن ته هم سرایت کوي کوي قیانه سي. که دغه تروریستي ډلې په افغانستان کې دغسې رشد وکړي ډېرې سي، یعنی دنیا باید په دې پوه سي. یو خو د طالب مسله ده، طالب خو افغاني پدیده ده، هغه هم یو تپل سوی جنګ دی. زما په فکر هم طالب مجبور کړل سوی دی، راکش کړل سوی دی دا جنګ ته، او هم زموږ پر دغه مظلوم ملت او دولت او نظام باندې دا جنگ تپل سوی دی. بل مسله چې دوه ویشت تروریستي ډلې ټوله دنیا وسمنی چې په افغانستان کې دي، شه دا یو ویشت نور څوک دي، دا څه شی غواړي په افغانستان کې؟ د دې لپاره دوی باید دا سوچ وکړي، دا به اخر چین ته ځي، خپلو کورو ته، دا به اخر هند ته ځي، دا به اخر روس ته ځي، منځنۍ اسیا ته به ځي، دا به یو تعداد ایران ته ځي، هر یو به خپل کور ته بیا ځي، هغه کور به یا خرابوي یا بلته د قدرت لپاره. نو دوی مخکې تر دې چې دوی هم دغسې ټوک ټوک او خراب سي لکه افغانستان چې تباه سوی دي، باید د افغانستان لپاره د یو سرتاسري صلح او امنیت په ګردو په صداقت په ګډه کار وکړي. بل هغه څه چې زما دپاره لږ یعنی 50% د قناعت وړ دي، دا څلوېښت کاله چې زموږ خلکو او زموږ حکومتو خصوصا په دې اخرو شپاړس کالو کې هر څه دادو فریاد کړی دي، دنیا داسې نه وویل لکه وچ ټوله دنیا پاکستان ته نیغ په نیغه مخامخ وایي چې دغه ته تروریزم تمویلیې، دوی ته یا شوی به اته ورکوې، پټنځایونه یې ستا سره دي، د دوی سره نظامي او مالي او سیاسي کومک دغه هم د افغانستان دپاره په دې اواخرو کې یو قسم لاسته راوړنه خو ده چې دنیا په دې قانع کړل شوله چې د کومه ځایه سه دا تروریستان روزل کېږي او د کومه ځایه سه دلته راځي. او دنیا په دې هم باید پوه سي چې آیا دا چې په افغانستان کې جنګېږي دا ټوله تروریستان دي؟ پدې فرق لري اول دوم دریم پنځم پدې کې د خلک همسته چې هغه مجبور کړ سوي دي هغه د جامع یو جز دی. اگر چې تاسو اوس فکر وکړو چې زما د بابا چان طالبانو په شهادت رسول تاسو په خبر یست او نور مشکلات هم ورسره لرم، اما په مجموع کې طالبان افغانان دي. زه هیڅ وخت نه سمول چې طالبان دي ټول یا ووجل سي یا دي فرار کړ سي یا دي
خوب یم یک موضوع جالب از بارزای صاحب محترم بله د این مورد باز هم صحبت میکنیم. وحیدی صاحب قبل از اینکه به شنوندای عزیز بریم نظر شما را بگیریم، صاحب این طالبا در این روزا میگن ما کت امریکا میخواییم صلح بکنیم و امریکا میگه برادر ما کت تو صلح نمیکنیم و این مسائل عجیب غریب موضوعات هست. در این مورد هم اگر چیز گفتنی دارین بگوین که باز نظر مردم را میگیریم. صاحب
د طالبانو دا نظر نه وای نه دی چې موږ له امریکا سره خبرې کوو. طالبانو له پخوا ویلي چې موږ له امریکایانو سره خبرې کوو، خو دا امریکایان دي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي. او د دې لپاره دلایل هم شته. نړۍ که اوسنۍ نړۍ سړی یو کلی فرض کړي، په دې کلي کې یو خان دی او دا خان امریکایان دي. اوس په دې کلی کې یو غریب سړی راپاڅېدلی، خان ته مزاحمت کوي چې که مقایسه کو طالبانو سره. اوس د غریب سړی وایي چې خان د ما سره خبرې وکړي، خان وایي چې که زه تا سره خبرې کوم خو زما حیثیت ټیټیږي. نو هغه څنګه کې د هغه بل همسایه چې دی هغه بل غریب سره خبرې وکړه، ځکه ستا تاسو دواړو سویه یو ډول ده. د امریکایانو نظر دا دی په ټینګار ده وایي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، موږ له طالبانو سره خبرې نه کوو. که څه هم د زما معلومات دا دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هم په استخباراتي کچه هم په سیاسي کچه تماسونه شته، وخت ناوخت خبرې کوي، مذاکرات کوي، حتی لیدنې کوي، د شان شته. مګر دا چې د سولې مخامخ خبرې وکړي، امریکایان کله هم له طالبانو سره خبرو ته نه حاضرېږي، ځکه چې دا نو لکه مخکې مې چې ویل د کلي خان راځي، د کلي او له غریب سره خبرې کوي، امریکا د خپل حیثیت ته زیان ګڼي. د طالبانو دا خبر دا غوښتنه پخوا هم وه، له دې وروسته به هم وي، خو امریکایان ټینګار کوي چې نه، زموږ پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه د افغانستان حکومت مشروع حکومت دی. طالبان بیا د دې لپاره چې کچېرې د حکومت سره خبرې کوي، فکر کوي چې که موږ له حکومت سره خبرې وکړي، معنا یې دا ده چې موږ حکومت د یو رسمي دولت په توګه په رسمیت وپېژن. په دې خاطر زموږ جګړه چې ده یا زموږ مبارزه چې ده دا بغاوت ګڼل کېږي. طالبان هم د دې مسلې دې اړخونو ته متوجه دي او استدلال یې دغه دی. په دې خاطر ټینګار کوي چې نه، موږ له حکومت سره نه، ګواکې له امریکایانو سره خبرې کوو، امریکایان نه حاضرېږي. زه فکر کوم چې په دې کې نوې څه نشته، نوې خبره نشته. البته د وروستۍ لیک هم چې دی لکوم امریکایي سناتور څخه چې غوښتنه کړې، هغه امریکایي سناتور خپله د جګړې مخالف دی او تحقیقاتي مرکز لري چې هغه وخت نا وخت په دې تړاو د جګړې ضد خبرې کوي. لاغه نه غوښتنه کړې چې ګواکې را دي شي او له طالبانو سره د خبرې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې دریځ کې د نوي څه موږ وګورو. پخوانی دریځ دی، نه امریکایان له خپل موقف څخه تر اوسه تیر شوي او نه هم طالبان له خپل
دریځ. پخوانی دریځ دی او د 1990 کلونو د لومړیو وختونو دریځ دی چې په هغه وخت کې به د مجاهدینو ځینو مشرانو ویل چې د ډاکټر نجیب له حکومت سره خبرې نه کوو، ځکه چې دا لاس پوڅی حکومت او بیا وروسته چې کله دوی کابل ته ننوتل، د ډاکټر نجیب د حکومت نیم پوځي جنرالان یو خواته ولاړل، نیمې بلې خواته ولاړل او وروسته بیا ائتلاف هم سره کوو. خو په هر حال په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط بحث لرو. په کابل کې روانه اونۍ د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو غونډه وه. نظر صاحب
بشنان عزیز فرصت بتیم کونا بله. چی میگن؟ یک اعلان کوتاه داریم، با شماره تلفن بشنان میگیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
دا شپیره به زه هم تکرار کم، 0909-203-1540، بله شمیره ده 0909-202-1555، نړیواله شمیره ده 00-20-22-11-20-501. اوریدونکو ته به مخه کو، یو اوریدونکی په ټلیفون را سره ده یا زریب سپو کې پروګرام ده.
سلام علیکم، خبر صاحب تاسو ته
تشکر.
محمد اخونزاده ده کلکانو.
مهربانی اخونزاده.
زه وایم چې دا ملکو په څمنګه ګورځي یو د دا غونډې وهغه د مخکې مغه یو میلمه وویلي چې وایي ظریف نګر صاحب ورته اشاره وکړه چې د بل کامپراس نه راواخله دومره دېخوا کمپناسونه کېږي ځان راځي په یو نور شي کار وکړي دغه ار ولایت یو پنځه سپین ګیري لس سپین ګیري د ار ولایت دا مخکې دا ګوره باندې افغاني ټولنې هغه تصفیه کوي باندې افغاني روغه کوي دغه ټول یو جرګه جوړه کوي باندې افغاني چې دغه جرګه طالبانو ته کوي حکومت هم کوي دغه جرګه باندې شاته ځم الحمدلله د خدای په فضل سره دا ټوله راوځي او که تاسو د ورس نه ټول افغاني ورسې مونږ تاسو نه راځي د ورس دلا تاسو مونږ ته حال ده د ورس برازه خو دا ستاسو د سمور ته د ملک سره راغله جنگ ته حساب طالبان راغله دا خو ټول پای دی ورس نه دی بلې دا موږ وخت نه راځي دا
مننه اخونزاده صاحب
منو نظر ته غواړم
بله مننه اخونزاده صاحب بل اوریدون کتاب مخه کو ازاریب سپو کې پروګرام دی
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر میهمانان شما رو سلام دارم
اختری صاحب خوش آمدیم بفرمایید
لطف میکنین شما صحت سلامت باشین خدمت شما عرض بکنم جناب محترم که اصلا هدف به این نخواد باشه که بخواین تروریسم را قطع بکنن چرا امروز اسناد شواهد کلی ثابت میسازه که پاکستان تروریسم را تربیه میکنه تا بسیج میکنه و به کشورهای مثل افغانستان همسایشان ارسال میکنه هدفی است که در گذشته ها هم گفته شده که گویا افراطیت و تروریسم از طرف خود نیروهای از خود امریکا بر قدرت هایی که در این مورد شامل هستند اینا تربیه میکنن و اینا از انمی جنگ و از انمی افراطیت نفع میبرن تعداد افراطیون در ارگان های دولتی افغانستان مشهور خود ساختن اگر هدفی باشه خونا را باید از بنیاد قطع بکنن چون این چیزی هدف نیست اما سوالی که پیشتر شما هم از انمی مورد کردین که بر ما گنجایش نبود اما بان هم تکرار میکنم که تمام کشورهای آسیای میانه که بگویم یا کشورهای جهان سه اینا در پیمان نظامی با ماسکو شامل هستند اینا خود تصمیم گیرنده نیستند فقط اینا روی قفه روی به حساب او هستند اینا نمیتونن تصمیم بگیرن و نمیتونن برای خود این موضوعی را تعیین بکنن که صلاحیت خودشان بالاتر است بنان در اینجا کشورهایی که تصمیم گیرنده در امور تروریسم باید شامل شوند ترور و تروریسم در نهایت هدفشان رسیدن به چاهای نفت است و همچنان معادن گاز و دیگه موادهایی که به ضرورتشان است فقط تروریسم را اینا یک سپر برای خود ساختن و از این میا و افراطیت از هر دو اینا نفع میبرن نظرشان ها میخواییم از میمانه
تشکر اختریسه بله
بلاوریدون که تا مخه که و از ریب سپوک پروگرام دی
بله بفهمین
مهربانی
بله سیب شما صحبت کنین که
داوریدون که خبری نکوی فکر کنم آواز من آوری بله آوریدون که برای واخل از عریب سپوک پروگرام ده
بله بفهم
تاسو پلند کیست
بله صحبت نمی کنن خب به میمانان مراجع کنیم اگر بله. صحبت نمی کنن
خیر سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی سیب
خیرت تا جوړیت خیره
او خیرتی لطف کنین سوال تانا
بس خیره چې یو دا پښتنه کومه د مرمنو چې په دې ډول ترګری چې لوی او ترګری د پلانې د ترګری څوک راولي او چاروانه کړی دا او څوک غواړي او د مرمنو چې د ما د خوښ د ستاسي الحمدلله مسلمانی تاسي اول مطالعه کړی شریف وکړي بیا تاسي دا فیصله وکړي چې موږ له چا سره کومک کوو او له موږ سره څوک کومک کوي
بله
تشکر
بس ملمنو تا با مخه کو ملمنو تا با مخه کو
سیب محترم اگر سوالا رو یاد داشت کردین خلاصه خلاصه جواب راه کنین سیب راتمنی سیب بله
خب شما شاهد هستین که در از بون اول تا اکنون جلسات بسیار زیاده دایر شده ولی در هر جلسه ما اهمیت خود داشته و ما بنابرای اهمیت زود دستاورده هم داریم ولی اگر هیچ جلسه نشوه خوبی هیچ دستاورده نداره منان جلسات تأثیرات خود داره و بالاخره مثلا در آخرین جلسه کلوی در سیزا در اینجا با هم شیشتند همه رو بروی همدیگر گفتند که مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر یک ضرورت است و تروریسم مانند اجراهایی هست که با هیچ دولت و هیچ سرزمین او ترحم نمی کنه، بلکه به کشتن مردم و منابعی که در هر جامعه هست دست میزنه، بنابراین باید بر علیه ازی مبارزه شود. و یقیناً که این جلسه من فکر میکنم اهمیتش دیگه هست که لوی درسیز پاکستان در روی اشتراک داشت و خودش همه مسائل را شنید و بالاخره اینها اقرار کردن که باید در مبارزه علیه تروریسم از اقدامات خوبی باید در آینده صورت بگیره و این اقدامات تا بتوانه صلح در منطقه به وجود بیاره. شما میدانید که از اول تا حال دولت ها و دولت ما و ایالات متحده امریکا همه به خاطر این که صلح در منطقه به وجود بیاید برای پاکستان پیشنهاداتی و نظریاتی را دادن، اما استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان همه وقت تعهداتی دادن، گپای زدن، اما عملی نکردن. و بالاخره شما دیدین که استراتژی ایالات متحده امریکا بر علیه تروریسم در منطقه اعلام شد و اکنون هم شما میدانید در افغانستان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما داریم و ظرفیت های هوایی ایالات متحده امریکا استفاده میشه و کشورهای آسیای میانه هم از این وضعیت که فعلا به وجود آمده اونها راضی هستند. منتها ما باید ببینیم که پاکستان در آینده با در نظر داشت این استراتژی ها، با در نظر داشت این فشارهایی که میاد، با در نظر داشت وضعیتی که در کشور خودش هم به وجود آمده و گاه ناگاه در اونجا هم مسائل رخ میده که مردمش در این عرصه تهدیدات را از نزدیک مشاهده میکنن. بنابراین من به این نظر هستم که این جلسات خوب بوده و این جلسه هم چون روبروی همدیگر مسائل را بحث کردن ممکن تاثیرات خوبی در آینده داشته باشه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت های خود در برابر تروریسم و مواد مخدر انجام میده. شما دیدین که ما 22 فابریکه مواد مخدر در منطقه موساقله و باغران با حمایت هوایی ایالات متحده امریکا از بین بردن و همینطور در بدخشان، در فاریاب، در ننگرهار و در مناطق دیگه مثل فرا و اینها همه فعالیت ها ادامه داره. امیدواری ما و تصمیم ما در افغانستان این هست که باید در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما دارن استفاده بکنین و امیدوار هستیم و هم مصمم هستیم که در آینده موفقیت و مردم بلد. افغانستان
همینجا رادمنش محترم
طالبات چی میکنن بلد. چی میخوان
رادمنش محترم یک استلاس میگه اگر جوان میکشی بکشم اون تا عقش نخو امیرم باید ما شما اقرار کنیم در سالهای اخیر در سایه سیاست فشار بالای پاکستان بسیار موفقیت‌های زیاد نصیب سیاست مدارای افغانستان شد او رو باید انکار نکنیم منطقه به نتایجی که ما میخواییم منوز نرسیم رادمنش محترم یک موضوع را که در این سایه میگیم یک امانگی بین نظامی ها و سیاسی ها بخیم در افغانستان بکار است که مسائل سیاسی هم قدر که فشار باید زیاد شوه در مورد نظامیان برشان مثلا چیزایی که مورد ضرورتشان است اونا باید تامین شوه که اگر و مواد پیشرفته نداشته باشن نمیتونن در ساحه بسلا دشمن شکست بتن. از این خاطر شما چی توقع دارین چطور یک هماهنگی بین نظامی ها و غیر نظامی ها سیاسی ها و کنفرانس های بین المللی شوه؟ از گپ زیاد کرده یک کمک نقطه را برنم بد نخواهد شد نیست.
ما تحت رهبری قماندانی اعلی قوای مسلح مسئولیت های خود ادا میکنیم. یقینا مردم افغانستان که در یک وحدت عام و تام در برابر دشمنان خود ایستاد نشوند یقینا که این پروسه مبارزه علیه تروریسم بسیار ادامه پیدا خواهد کرد. یقینا که امو گپی که شما زدین سیاست مدارها و نظامی ها باید در مبارزه علیه همه نابرابری هایی که در افغانستان به وجود آمده و به وجود میاد دارای این موقف باشند و این موقف میتونه اینا رو به موفقیت برسانه. ولی تا جایی که به نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط داره ما با پلیس، با امنیت ملی و همچنان قماندانی آر اس یا حمایت قاطع ما با یک هماهنگی در مبارزه علیه همی دو موضوعی که در جلسه لوی در سیزه ها هم تر شده، ما فعالیت های خود منسجم ساختین و هر روز ادامه داره، مبارزه علیه تروریسم هم ادامه داره و مبارزه علیه فابریکه های مواد مخدر که یگانه راه تمویل تروریست ها هست و هم ادامه داره. و یقینا که همی فرزندایی که در افغانستان به خاطر همی مسائل قربانی میدن همه از همی سیاست نداره و از همی مردم و از همی جامعه ما هستن و فرزندای ازی هستن و باید هم این فرزندای خود حمایت بکنن تا ما بتوانیم برای صلحی که همیشه آرزوی مردم افغانستان بوده و ما هم قلب ما به خاطر صلح همیشه تپش میکنه ما را همکاری بکنن و این همکاری میتوانه در همه عرصه ها مفید باشد، چنانچه تا اکنون ما در فاریاب، در سرپل، در کندوز، در بدخشان، ننگرهار، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا و همچنان در فرا و هلمند ما تأثیر از این همکاری ها را دیدیم و این همکاری ها باعث ای شده که فرزندانشان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت های خود به شکل خوبش استفاده بکنند. و ما امیدوار هستیم که کشور همسایه ما یعنی پاکستان هم بدانه که بدون صلح در منطقه و افغانستان صلح در پاکستان هم به وجود نخواهد آمد و منطقه اگر همیشه به اضطراب باشه یقینا که پیشرفت و مسیر انکشاف هم در این کشورها چون همه با هم ارتباط دارن با مشکلات مواجه خواهد شد.
بله محترم جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار تشکر از اشتراکتان، از شما خداحافظی میکنیم، گفتن که جای دیگه کار دارید.
بله جنرال صاحب، مننه دی یو شمیر هغه اوریدونکو پیغامونه ول تاسو سره شریک کړو چې د ازادي راډیو د فیسبوک لارې له موږ سره شریک کړی دی. ګلمیران عثمان خیل کې غونډه ډیره شوې دی خو نتیجه معلومه نه ده. د بیا وړاندل کې دا ځل هم کومه نتیجه غونډه نه لري ځکه چې پاکستان نه غواړي یو پرمختللی او باثبات افغانستان په گاونډ کې ولري. فیض الله نور فیضان له خوست لیکي کومه د لویو درسیزانو غونډه چې کابل کوربه وو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره یو مهم چانس و. احمد شاه خاکسار لیکي باد له سلامه کسل غونډه هم وسی چې پاکستان پکې وی کومه لا سراوړنه به ونه لري. حزب الله مشال لیکي دا غونډه ډیر شوه د پاکستان نور زمشتمل پاکستان نشته ځکه چې په کومه غونډه کې پاکستان ګډون کوي هغه غونډه به نتیجې ده. او یو شمیر نور اوریدونکو د دری فیسبوک کې هم پیغامونه راڅرګند کړي. نظر صاحب زما مخ ته دا پڼنه د خلاصه روس به ور سره شریک.
بله او مګه فرصت به خیر ور می خانیم. خب آل زازه صاحب، شما اگر بعضی از سوالا را یادداشت کرده باشین، مثلا یک شنونده ما از جرګه بین الافغانیا صحبت کردن، وار اگر کتا کتا جواب بدین زازه صاحب.
بله ما در مباحثی که در رسانه دیگه داشته بام بحث مذاکره یا صلح، ما تاکید به این دارم که این باید برای اقوام محترم افغانستان باید گذاشته شود. ما تا مثال هم دادیم در بسیاری جاها ساختارهای مردمی از بین رفته ولیکن در بسیاری جاها ساختارهای مردمی بجا ماندن. ما مثلا یک روز گفتم که امیر به سمت لوی پکتای ما اجازه بتن ما امیر مدیریت کرده میتونیم و همکاری از دوستان لوی ننگرهار و لوی قندهار ما میتونیم که یک سازماندهی کنیم، یک مدیریت کنیم و یک شورای صلح واقعا مردمی را باید ما ایجاد کنیم. این صداها را ما داشتیم، متاسفانه که این صداها خاموش میمانه و کسی مو طرح و صدای ما را گوش هم نمیگیرن. این بسیار موثر خواهد بود تا او که این شورای صلح که خودشان دخیل جنگ بودن. یک مشکل بسیار اساسی را نظر صاحب ما بر شما بگویم صاحب. ببینین طالب ها ادعا میکنن که خارجی ها امریکای ها کشور ما را اشغال کرده و جنگ علیه ازیا حق مشروع ماست و ما به خاطر ازی می جنگیم. حکومت ادعا میکنن که نه خیر، ما از افغانستان دفاع میکنیم، از مردم افغانستان دفاع میکنیم، شماها شما را خارجی ها و کشورهای همسایه ما تمویل و تجهیز میکنن، روان میکنن، مردم ما را میکشن و کشور ما را ویران میکنین. اینا میگن که ما بر حق هستیم. اینجا یک باریکی داره. دوم، در داخل کشور ما عذابی که چشم پش چشم امطور واز موندن بر همسایا که چی وقت یک چیزی برشان میرسه اونا ادعا میکنن که ما افغان نیستم، من نمیفهم بر ما چوکی بتی و قدرت بتی و فلان چیز کو فلان چیز کو. خب هر کدامشان از مردم ادای مردم داره که کتما مردم استاد است. عجیب است که اردوجینا اشاره را به خارجی ها میکنن. اگر حکومت میگه پاکستان از خارجی است، اگر طالبان میگه خارجی است، پس یک بود اساسی جنگ افغانستان خارجی است. مگه می افغانایی که در داخل خوب میفهمند که وقتی که خارجی است همین جنگ که دو برادر هستیم افغان هستیم به خاطر خارجی ها ما چرا باید بجنگیم؟ یک چیز باریکی زیاد داره که مربوط مردم افغانستان میشه، نه به خارجی ها، نه به امریکایی ها، نه به پاکستانی ها. و چیزی که در پهلوی ازی که ما میخوایم که اضافه بسازم، تروریسم. ما همیشه گفتیم که همین نام تروریسم یعنی مبارزه علیه تروریسم دیگه از بین ببرین، بیاین یک نام یا یک جبهه یا یک ائتلاف به خاطر نظم و امنیت و ثبات منطقه و جهان یک جبهه را جور کنین، یا یک آلی که آمدن امریکایی و امرای دوستا و خارجی و داخلی کلشان به خاطر نظم، مثلا در نظم و امنیت و ثبات منطقه بحث‌های بسیار فراخ میشن. مثلا من مثال میتونم که پاکستان تا جایی که ما اسناد داریم شواهد داریم در هر بحث پشت پرده امرای امریکا یا انگلیس ها حتی با رئیس جمهورای ما با بزرگای ما مثلا دویرند مطرح میسازن، ای آشکار نمیشه، ای را در مطبوعات مردم نمیگه، ای را رئیس جمهور ما که با دخانه شیشت باز میگه که از ما ای را خواهش کرده بودن. خب امی بحث حقوقی است، بیاین خیلیمی بحث حقوقی را چرا جامعه بین المللی نمیخواین در سطح جامعه بین المللی یا سطح منطقی میره مطرح بسازن که برادر پاکستان امی تو از افغان ها چی میخوایی؟ چی مشکل داری به افغان ها؟ یا مثلا مسئله ایران است، یا مثلا مسئله روس است، مثلا روسیه، امیال روسیه.
ازازه سیب یک استاد بسیار بزرگ داشتیم، استاد میگفت که اگر در یک موضوع سه مثال بتین بسیار زیاد است، اگر یک مثال بتین یک کم میشه، دو مثال بد نیست. از او خاطر بسیار مثال هم نکردیم. ازازه سیب محترم، امی مسائل که شما میگین در هر مورد دیورن باشه یا دیگه موضوعات باشه، اول شرط اساسی یا به نظر شما این نیست که در افغانستان خود رهبرا و ژورنالیستا و هر کس روشنفکرا اینا خودشان به یک نتیجه برسه؟ مثلا در 15 سال است که این پروگرام پیش میبریم، هر متخصص و یا هر رهبر که در این برنامه آمدن هیچ کدامشان که دو نفر با هم توافق ندارن. وقتی که در افغانستان دو نفر در یک موضوع توافق نتانه، این دنیا که ما چطور میتانه کمک بکنه، یا پاکستان چطور کمک میتانه، یا دیگرا؟ از اون خاطر اول ما خود ما در بین خود یک ذره کنار نیاییم، گفته ایرانی ها جور نیاییم سه به خلم گپا چندان نتیجه نخواهد داد. چی میگین زازه سه؟
ما کاملا مرشان موافق هستم. ببینیم بسیار موضوعات داغ دیگه هم وجود داره پلوی ازی. مثلا ما بر شما بگویم وزارت دفاع ما وظایف و مکلفیتاش مشخص است. چرا وزارت دفاع ما در جنگ علیه تروریسم بسیاری وقت تلفات میتا و شکست میخوره و ناکام میمانه؟ علتش چی است؟ حکومتداری ضعیف محلی. ای باعث شده که اردوی ما در اونجا تلفات بده، اردوی ما در اونجا به حساب به اهداف خود درست نرسه. فساد در حکومت، امی دکانداران سیاسی خود میگیره، یعنی معاملات دکانداری، ای است که خنجر میزنه از پشت سر سرباز و افسر مرا. یعنی روحی و مورال اردوی ما، منصوبین اردوی مرا ضعیف میسازه. ما در یک بحثی که شما پیش یک چند هفته پیش هم شما داشتم، از وقتی که از برنامه شما برامدم برای من تلفن آمد، برای من اخطار داده میشد. لیکن ما امی رکت تمام ادارات امنیتی را ما شریک ساختم، لیکن هیچ اقدامی نشده که امی مرا اخطار کی میداد. ببینید اینجا یک ضعف است، یک ضعف مدیریتی است، یک ضعف یعنی معامله‌گری در ما بین وزارت داخله و پلیس و اینا است، یعنی تنفیذ قانون، یعنی که قانون درست عملی نمیشه.
دل پر چه برته خپل موضوع تر شو پدی که خوشک نشته چې په افغانستان کې بعد ستونزوی او دا مشکلات وی، لیکن که چرته دې تر شو برته خپل موضوع لري ولاړ نشو د لوی درستیزانو غونډه ته کرا وګرسو، که څه هم پدی باندې انتقاد کړي بله مهرباني مهرباني
زه هم دغه ته وایم، وخت چې ما په لوی درستیز په ساته باندې یا د نورو سیمه ایزو امنیتي ادارو په ساته باندې زه دغه یو جنرال ولرم چې هغه په خاورې باندې مین، هغه په وطن مین وي، هغه تنظیمی نه وي، هغه خدای وپیژني، هغه قاطع وي، هغه جرأت ولري، خامخا د مذاکراتو په میز باندې تاثیر لري، مثبت تاثیر لري. هغه جنرالان هم پوهیږي چې ما سره څوک کینی، هغه وزیر د خارجې د نور هیوادو هم پوهیږي چې ما سره څوک کینی. و تاسې عادي درته وایم، که تاسې یو جرګې ته ورځئ، په یغه جرګه کې د جګړه مار یو لورې تاسې پوهیږي چې سر ټیټی ناست دی، یو غل ناست دی، خامخا هغه تاسې ته معلومیږي، هغه جرأت نه لري، پلار یې دومره جرأت نه شي کولی چې هغه موضوعات ته هغه وکړي، اشاره وکړي. دا ډېره زیاته مهمه ده، خصوصا بیا امنیتي ادارو کې. زه په امنیتي ادارو کې موږ د وسله وال پوځ په ادارو کې هغه سې جنرالان باید ولرم چې د نورو لوی درستیزانو سکینی، دغه لوی درستیز باید بیگانه چې د سبا ته پروګرامي باید خوب ورکی، چې ما په مقابل کې دغه یو جنرال ما سره د افغانستان په یا د سیمې د امنیت په مورد باندې ډېر زیات رول لري.
بله مننه زازای صاحب. وحیدی صاحب کتا سو تراشو او بیا هم د همدې لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط څه فکر کوي؟ په امنیتي کچه باندې دغه یو لوی او پراخه غونډه په کابل کې، آیا د افغانانو لپاره یو بریالیتوب نه دی؟ وحیدی صاحب
زه فکر نه کوم. بل زما غوري
بل
زه فکر نه کوم چې دا به کوم بریالیتوب وي، ځکه له دې غونډې یو ورځ وړاندې د افغانستان حکومت وویل چې له پاکستان سره زموږ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې، موږ به په نوي دریځ په نوي د پاکستان سره په نوي تګلاره کار کوو، په سبا یې په کابل کې د پاکستان لوی دریځ ناستی. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان لپاره کوم لاسته راوړنه وي. ګوي ولې واضح خبرې نه کوي زموږ
هدف یوازې باید پاکستان نه وي. په دې غونډه کې د ازبکستان چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم هیواد دی د یوغوی استازي برخه درلوده، د قزاقستان استازي چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم دی استازي برخه درلوده، که چیرته دغه هیوادونه افغانستان سره نږدې شي، همدارس ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، نو خو دغه هیوادونه هم لکه څنګه چې افغانستان ادعا لري چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، په پاکستان باندې فشار راوستی شي.
زه دا خبره کوم چې لومړی خو دغه هیوادونه په سیمه کې په ځنګړي ډول د افغانستان په سولې او ثبات او د غرض د افغانستان په جګړه کې د افغانستان په نامنۍ کې کوم اساسي رول نه لري. تر دې برعکس دوی اندېښنه لري هغه څه چې افغانستان کې تیریږي. په ځنګړي ډول مامخ کې اشاره وکړه، د روسیې ځنګړي استازي رزي واضح وایي چې په افغانستان کې کوم نامنۍ روان ده، البته هغه طالبان نه خي یاد ساتي، ځکه چې له طالبانو څخه یو ډول اطمینان ورته ورکړل شوی دی. هغه داعش کې چې ګواکې د امریکایانو پروژه د منځنۍ اسیا د نامنۍ پر انتقالوي. په دوی ورځې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کی په د یو مرکه کړې و، د ډیر واضح ویلي چې ملګرو ملتو تم رسمي دا خبره کړې وي، د افغانستان حکومت چارواکو سره شریکه کړې، د امریکانو سره شریکه کړې وي. په کابل کې مې دوی نامه مشر ته بیا بیا دا خبره کړې، اسناد مې ورته سپارلې چې په افغانستان کې ناپیژندل شوی الوتکې وسلوال لګدي وي، هیڅوک نه حاضرېږي په دې تړاو ځواب وایي. نو د دې معنا دا ده چې روسیه د روسیې سیولاندې د منځنۍ اسیا هیوادونه اغوی حتی د خو پریک دي چې په امریکایانو شک لري، دوی په هدف او په نیت باندې شک لري، هغه د حتی د افغانستان په حکومت باندې شک لري. د ډاډمن نه دي چې ګواکې د افغانستان حکومت هغه څه چې منځنۍ اسیا ته د نامنۍ انتقال بلل کیږي دغه مخه دی ونیسي، یا لږ تر لږه د افغانستان حکومت له دې سره موافق نه وي. په دې اساس ستونزې ډېرې زیاتې دي، یعنی دغه سین نه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ دفاع وزارت ویان ورته اشاره وکړه. د پاکستان مسلې ته راګرځم، د پاکستان سره زموږ مشکل دا نه دی چې سوء تفاهم دی د خبرو له لارې حل کوو، یعنی مشکل دا نه دی چې پاکستان ته ورځي لکه زموږ امنیتي چارواکي چلاړل چې ګواکې په کابل کې دغه وحشیانه برید چې وشو په په دغه ځای کې د پاکستان په دغه سیمه کې له دغه مدرسې یا له دغه مرکز څخه پلان شوی و. دای معلومات دی اسناد پاکستان تر دې پر مخ خب یعنی په دې مسله تر مخ ډیر خپویږي، حتی هغه په کې دخیل دی، هغه په پلان جوړونه کې مرسته کړې ده، یک تجهیزات ورته برابر کړي دي، روزلې دي، هغه تر مخ ډیر خپویږي چې ترهګرو مرکزونه چیرته دي، چیرته روزل کیږي. په دې اساس د پاکستان سره زموږ مشکل بل دی، هغه لوسلوالو د خپل ستراتیژیک اهداف لپاره استفاده کوي، یعنی کوم سوی تفاهم نشته چې موږ د خبرو لاره حل کړو. په دې اساس امغه اساسي باس چې پاکستان باید له واقعي فشار سره مخ شي، موږ هغه تر باید راوګرځو چې هغه په دغه خبرو باندې نه کیږي. حتی زه تاسو ته خبره کوم، د روسي خبرې وګورئ، سړی دی او افغان په توګه زړه درد وکړي. پاکستان اعلان وکړ چې موږ 20 کسان د حقانی شبکې 20 کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل، بندیان ومنیول د افغانستان حکومت ته وسپارل. وروسته معلومه شو چې د 20 تادی افغانان و چې د اسناد او نلرلو لامل اخوته وخت وو. بیا د افغانستان حکومت د دې لپاره چې ډیر شرمیدلی وو، حتی د موضوع رسنۍ تر ونی استل، ځکه د خملنډي وهل د افغانستان،
البته د افغانستان حکومت، افغانستان حکومت د خبر ازادي رادو سره رد کړي وو او د پاکستان د فشار پورې تاسو
وو.
بله رد کړي وو، خو منفي شول. د پاکستان تر فشار پورې د پاکستان د حاکم مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون ازادي رادیو ته وویل چې نړیوال فشارونه په دوی باندې ډیر زیات او همدې لپاره د جماعت دعوه او فلاح انسانیت ماسسې باندې بندیزونه لګولې دي. یعنی پاکستان هم داسې نه دی چې تر فشار لاندې نه دی. برعکس، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د لوی درستیزانو غونډه هم یو ډول په پاکستان باندې د فشار لامل شوې نه ده، باید شوې نه ده؟
کور ورور که اچکتونو وایو او حقیقت وایو، دا د دنیا یو 15 کلن ماشوم هم وسپوږی چې هدف څه دی. اخونزاده صاحب چې پښتنه وکړه، د کلکان وختری صاحب چې پښتنه وکړه، او هم چنان بل ورور چې پښتنه وکړه چې تاسو په قرآن شریف ځان خبر کړئ، الحمدلله موږ په خبر یو، هغه زما طالب ورور. نو زه به دا موضوع داسې درته پلا تشریح کوم. یعنی ته فکر وکړئ که د دنیا ټول مریضان جوړ سي، صحت پیدا کی، بیا ډاکټر څه معنا؟ ډاکټر به څوک بیا؟ او که د ټول دنیا تخنیک فعال، ټکټر جوړي، موټر جوړي، موټر سکل جوړي، نور شان جوړي، بیا به د فابریکې او د مستریان د چې زده کړې کړي دې د فاره دا به څه وکړي؟ او که په نړۍ کې یو ډاډمن سرتاسري امنیت راسي، بیا به نو د دنیا مشران دا د سلا او مارکیټونه په چا باندې ګرم وساتي؟ پر چا باندې به وپلور چیر به خرڅ کړي؟ او که ټول جنجالونه په دنیا کې ختم سي، بیا به د دنیا اربابان یا ملکان د چا څخه باج واخلي؟ اصلي خبره خو معلومه ده، اصل کې خو تر ټولو امریکا ته معلومه ده چې تروریزم څوک تمویلی، څوک ورته امکانات برابرې، مصارف یې څوک ورکړي. شپږ دېرش میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل، هغه په څه باندې مصرف شول؟ هغه د څه دپاره وه؟ دا باندې موږ ټول پوهیږو، ځکه موږ دا یوه مرحله د جهاد په وخت کې هم تیره کړې ده. دې سره زه خپله ډیر بلد یم. دوهم، د امریکا سره په دې خوا پاکستان تر هر چا خبر دی، دې ته ضرورت نشته چې زموږ حکومت زموږ مشران ورسي هلته ورته ځایونه وشي. اصلي خبره دا ده، اصلي مشکل دا دی چې دغه جنگ روان شوی د اهدافو دپاره دی، د ابر قدرتو، د طویل المدت او کوته مدت او متوسطو اهدافو دپاره دی. په دې باندې موږ پوهیږو، سر مو خلاصیږي. آی کاش ته وګوره، زه اول دا پړه پر هیڅ چا نه اچوم. په اول قدم کې زموږ پر خپل سیاسیونو باندې دا پړه اچوم، هغه که هر څوک دی، هغه که سیکولر دی، که مذهبي دی، هغه که طالب دی، هغه که روشن فکر دی. پوره 15 کاله کې چې د نجیب حکومت سکوت کړی دی، موږ په یو ملي اجماع نه یو توانېدلې. زموږ البته ملت توانېدلې دي، ملت قرباني ورکړی ده هر وخت، اما زموږ سیاسیون د ګوتو په شمار هر څوک چې دي زما د فار استثنا لري، هغوی دغه جرأت تر اوسه نه ده پیدا کړی، اخلاقي جرأت. البته چې دي دا د چوکۍ او د موقف تر قرباني تیر شي، سرچین د دې ملت دپاره یو واحده اجنډا ولري او یو ستراتیژي باندې کار وکړي. بیا په هغه وخت کې موږ د امریکا سم ګیله، امریکا خو د خپلو ملي ګټو دپاره راغلی ده، لګیا ده په ټوله دنیا کې. پاکستان به هم خپلې ګټې لټي، ایران او روس به هم ګټي. البته افغانان خپل کار کاري خانګي د 15 کاله نه دی کړی. هغه چې هر څوک دی که واقعیتو ته ګوته ونیسو، اشتباه سخته اشتباه هم هغه خلکو کړې ده چې روسان یې راوستل دلته، د خدای په دین او د خدای په قران پر مختګ لازم ونه بالي او د کمونیزم په فلسفه پر مختګ لازم ونه بالي. او هم سخت اشتباه وکړه، دغه خلک هم سخت اشتباه وکړه چې پر خدای ته کېونه درلودل، دا یو نه غوښتل چې خپل افغانان لا سره ور خپل وطن جوړ کړي، امریکایان د دل تر واستل د غوي سر پڅن کې ډیر بلای نور مراوستي. اوس بیا دا خبر کوم په دې باندې په شواروزو بحث کول غواړي. اصلي خبره دغه ده چې زموږ سیاسيون زموږ مشران هغه کده تنظیمو جهادي مشران دي، هغه که افغانه او اشتغانه یاندي اته چې په حضرت ایران کې اوسي او په حضرت پاکستان کې اوسي او نور هم هغه په خواني خلکی پرچمي او
دې خبرو ته دوام ورکو.